په خپل سره کینی او سوله وکړي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاري. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلیو.
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړی نور هم زیات شي، دې پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې ل مولانا بسم الله سره د هغه په شاعری غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخل کلک خوب ستا په سنگل راسي.
په زپانه کې به لنډ کې سات تقاود واوري.
په کوڅه کې ایوي خو بلې خواسترګې وغړولې، د سپیدارو نور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې، هی یا هو، ګرز په یو گزار دی پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن زند وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزې پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤول مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولنپوهنې او یو شمېر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیور او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولی. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤول مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخی نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګمه مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمید الله فاروقی وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دی زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک لمخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسي جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرحه کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل ترڅو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقمند دی او ډیر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبریدونکو 15 ورځې جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوی و او په فارسی ژبه خبریدله، ډاکټر داوود جنبیش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي رادیو د مشال سانګي خبریال باز محمد عابد له ژباړن او څو نورو لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دري ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړې ده. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 168 ګڼې چې هر ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دیو چې لیوی خوانه اصلي دری غنی ټوله یو ځای آسان نه مندل کیږي. پاغه زینو چشتا هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشتا او یا په اسانۍ باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو لدی عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا و.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشه او طرح راغلی دي. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دي. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځانو پوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کرکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او صادقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت یې دا دی چې ټولو مهم دی سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او له نن ورځې سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د دې ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي،
دغه لویه هڅه بیلابیل لاسته راوړنې لري. یوه بیدایي چې مونږ دغه زمان د مترفي افکار نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې داغه مسائل نه خبريږو، او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالیږي چې موږ څومره سوله ییز ژوند لاره او اوس څنګه کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سوله ییز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خپرندویه ټولنې د چاپ په ګاڼه سینګار کړی. دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼي پلورلي د دغې ټولنې مسؤول نجیب مومند یې راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زر ټوکه ټوټل چاپ کړی وو، او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمه پورې 400 ټوکا پلورل شوی دي، خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
ښاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترڅ کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې ګڼې پښتو ته ژباړلي، او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یوه ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کو.
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکما د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې په تاسو دا موقع راکړه چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړی نور هم زیات شي، دې پاره موږ تاسو په کار دی چې موږ یو ځو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مس کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په دورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شیونه چې ایجاد شول، ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې که سړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کت ته نور نږدې کت د زړونو نږدې کت چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان په سترګه کتلو د پاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو وشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګا په دغه ملوکو چې اول منګا خپل کریکلم بدل کو، اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجی د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تم خلک غیر نصابی اکټیویټیز وای زپاخ نظر وته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې. مطلب ما ناستا پاستا، ما غګدا، ما خبرې، ما مباحثه، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم. اوس دې د پاره پکار دا دی چې دوړو کمثال منګه وګورو په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منسکي چې دې اړیکو زیاتولو د پاره پکار دا دي چې موږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان په هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه سمرا دیبان، شاعران، نور پو خلک کمنګ کې سینسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږه آرکیالوجي دی، زمونږه ایون آرشیف دی، آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي، ډېر په افغانستان کې پراته دي، دغه شانته د پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي. چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي، او که انفرادي په سطح وي، او که ادارو په سطح باندې هم وي، چې دا موږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپل پوهنتونونو کې، خپل ښوونځیو کې، خپل پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمی دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کوم هغه دي چې تا لږ سخت نکو، او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه څه سارک چې کوم هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د په هند کې سبق وایې لا په بل ځای کې چې کمې پیسې اخلي ل بل ملکوال نه، هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغې نه هغه پیسې نه اخلي، هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که موږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه، فیسونه کمبوته راولي
هلته
سبق وایي، دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه، مطلب دا دی چې په لنډې مودې پاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی، هغه که د ادب وال دی، که هغه د بل شي وال دی، که هغه د بل شي وال وي، چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه، دې سره شیونه په مخ ځي. ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو، لا یو انجینیر دی، ابا یو کتاب به هغه ماخل کې کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی، لا یې ترجمه یې ویلی وي، او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه، هغه ځمکې سره تړلی، ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی، هغه د سمې سړی دی، بل سړی د غره سړی دی. غره سړی بل شان تجربه وي، سمې سړی بل شان تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچت شي، او هغه دا شی په مخ باندې بوزي،
تجربو
تبادله وشي، به یې سره یو نوی فن هغه مخته راشي، یو نوی هنر، نوی فن مخته راشي.
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دیوالی، د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه، څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې هم داشته چې د دغه خوا پښتانه مور په سر روان شي، اخو هم روان شي، او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې غزموګ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه، ډېر آسان لارې شته. آسان لارې هغه دي چې اول خو ما ویل چې زمونږ ملي اتلان دي. اوس ملي اتلان چې کوم دي، هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده. کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم ته نشې پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی، مطلب د که تاغه تار ولګوې، که هغه ته کرښې نوم ورکې، که هغه ته سرحد نوم ورکې، که هغه باندې ته دروازه ولګوې، هغه ته بابې دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه، خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی، ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی. ځکه چې ما ته ووي چې نور دا دروازې بندې کا، ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږ مشترکات چې کوم دي، مونږ به خپله دوستي په مشترکاتو کې لټوو، مونږ به په خپله دوستي خپله فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دشمني پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم، دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتیا خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي، خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پریکون راشي، او پریکون په دا هغه نه وي، شعوري نه وي، هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي، کله یو ځای کله بل ځای، کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي، کله په څه بندیز ولګېږي. چې که موږ ادب ته وګورو، ډیر نقصانونه شوی دي، ډیر نقصانونه رسیدلی دي. زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې، د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسیدلی دی. د افغان کام په حساب سره موږ ته نقصان رسیدلی دی، خو موږ ته ډیرې ګټې هم رسیدلی دي. ګټې دا دي چې ډیر نوي فکرونه منځته راغلل، زاړه شاعري زوړه دب په خپل ځای یو مقام لري، یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل. ژبې منځته راغلې چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر وکته نه لاره، لکه انګلیسي، لا اردو، اردو خو دومره په کچه نه، خو انګلیسي که تاخیل کړی، انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس. او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي، هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله. پښتو نوې شاعري، پښتو نوی ادب، هغه د انقلاب په چوکاټ کې، د دې انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب، دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن، لکه د اردو ادب سره نږدېواله، انګریزي ادب سره نږدېواله، فرانسوي ادب سره نږدېواله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدېږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپېږي، لیک کېږي، شاعري کېږي، په کوزه کې پښتونخوا کېږي، د دغو د کتابونو تولید، د دوی شیر کول څومره اغېز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو؟
رښتیا خبره دا ده، د باړې باړه ګلې کې چې کوم ورکشاپ شوی وي، هغه کې پښتو خط باندې خبره وشوه، هغې نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي که نه، مشترکات ټیک ته یو نیم قصبه، داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم قصبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. موږ که په نړۍ سره ودرېدل غواړو، بیا به موږ نور هم کوشش کوو، او موږ به هغه ټول خنډونه ماتوو، موږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کومه موږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی، هغه مقصد ما دا نه دی چې موږ به دغه پکې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام، یو کانټیننټل، یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې، لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر داسې شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناست یې، زه دلته ناست یې، ته کابل کې ناست یې، زه پېښور کې ناست یې، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي، او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی. او دا فکری تړون چې کوم دی که نه، د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره او لارې ترته وښودلې، هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه، ورکشاپونه، موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د څه سیاسي ګټو نه، لسه ګوندي ګټو نه، په زبا یو ټکی بل ورته استعمال کوم، دغه نه پرته موږ یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، موږ یو ملي ګټه په نظر کې وساتو، او دا شیونه په مخ باندې بوځو.
بسم الله خپل پنځه شپږ ځای مینو، خو موږ ته یې ویل چې عاشقي د خدای عذاب دی. مولانا بسم الله د پښتو ژبې هغه ریالست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار بسم الله صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي، علت یې څه ده؟
ولنه زه خود سه وایم چې کله سه شاعری مې د پخوا په نسبت ډیر څه وی، خو هغه شعر نه پېږم چا ویلای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخیر، بس دنه خرګر او دنه قادان له ډاره هم نسخ پرولې او بل زخ په لپدې اندیم کنه سه خوش شاعران زخ ته ډیر دي زه چې خشیر ولیکم بیا یې نه خپروم مزه دې ډیر خشیر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډیر دي او هر څوک شاعر دی او هر څوک غواړي مثلا نو ستایل چې خشیر وای نو کچېر زه دسی او شیر نه وایم مثلا دې هر چا خوښ نه وي او کچېر دسی شیر دی ما په وس کې نه یم مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې سي نو بیا زه په دسی شیرونو باندې بخي وخت نه خرابوم مثلا هغه هر څوک لیکلی سي بس دا مې ځان سره اوله ورځ مې سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم او سره دې سي مثلا زه په وخانه که زه ګډه په مدرسه کې مدرسې ما دې مدرسې او د الفاظ محتمم ما او د چا خبره چې وی مې لګه ولې د سفیان سره مخ ته پرځم شو خې کوم نو زه به د سیو شیرم وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي چې سره د سې ځای کې د بده شروع نه وای نو بعد یا یو سم شیر وای کنه بیا دې بخې نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه سه مطلق شاعری فطری ده ښه شاعری ما ته همداسې ښکاریږي نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند نو څوک سه په دې باندې ځان پوهوي سه مثلا د په دې باندې پوه سي سه د ښه شعر ده او د خراب شعر نو بعد همداسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالی مقدمه شعر او شاعری ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سه مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کیږي د خو پهلوان شریک کوم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي سه مثلا دغه شاعر سه مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سه مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځای نه راپیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالی وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړی ده کنه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پاتې دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دی مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو لري خیال نه وي پکې دغه مثال مثلا د درته وایم کنه مثلا رحمان بابا وايي خلک د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شعر د زمینی شعر د پېستنه خو د کمپلې کې خیان نه ست دا و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو د خو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر ست پېستنه باندې په شپې لري کې وکړي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپله د سیو رزم ته چاوي د کنه ست د اول ولنه لیکي او لاندې کې سیو ولنه لیکي غالبا یو رادیو کې وخت پرونه وکړي او ورځن کې د پښتنو وکړه نو اما جواب مو اوسمه ما طرف ته لیکي سی زه زکه ناول نه لیکم کتی نه لیکم سی زه باید کوشش وکم سی یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخنده پر منار ما سی د فرخنده مرګ په وجل او نه وجل کې سی د ښه کار او بد کار او هغه نه یادوم خو ما سی حالات ته وکتل دا وطن د سی وطن ده سی دلته څوک د چا ملات سی تړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې شهید نوم کې خودل کیږي په غبن هم سره شکی یو کسی مظلومی په رښتیا شهید دی هغه په څنګه څوک نه کوي او یو بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه او خلک لږه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیګاش په ل شمه سره جنگ کا و مرسو سحر نوم په کې کو د پتنګ د محبت دا سی ورټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخنده او وخت مثلا دته ما یو بیت ویل دلته چې پچا د شهید نوم کېګ د پیو جاړي شک را تا پیدا شي، هسې نه چې دا هم غر وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده، کنه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیسته ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې.
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کیدی شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي. او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی د دې چې مثلا څنګه ښه شاعر سم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کې، چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. وریسیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په اند تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا، البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي. مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري، یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي، خوږی کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصري پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
وله نو خو ملایان خو ډېر دي، او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا ودي همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس نمدې شعر کې همدغه مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي. او زاهد زړه ته مې چې غم راځي، له منځه یې وړي یو نیم پی مخی خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګل راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپاڼه تقاعد. تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالي و. په دالان کې هندارې ته ودرېد، کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنگ کار شول. د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ، پردې یې کشوې، د کوروار یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل. بیرته ور وګرځېد. ور یې ټېله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه وره شاته ودرېد. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاو او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سهلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخئ، دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې یې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځ ته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځانه سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلي دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره یو شپېته کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږتیا کالو په عمرې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د را راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرزی ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکې خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنګیالیو سره یو ځای جنګیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب‌پوشه جنګیالی څوک دی. دا چې د 22م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کو کېږي.
شاهینا دغرزال دستان شمل خړ کربوړی پر ډبره چک چک کیږي. په هوا کې تود دی وینو وګم خپور دی. لا په دښته کې شنګا د تروخی ګڼ سرتیری د پارتیانو ملټه پیان اردوان لا د زرینې په لټون دی. نقاب‌پوش سپورې لا ګرد تر پیل تاویږي. اردوان پر نقاب‌پوش سپور خخمیږي. خپل شاهی پیل را تاو کړ پر ناڅاپه پیل درنه پخه را کوزه پر سپین آس کړه. آس په ملا مات شو سپور ترې را کوزار شو. نقاب‌پوش جنګیالی ولوېد په خاور. په لوېدو کې یې د مخ نقاب شو بر ول ول ووتې له خور تورې زنکو. یو ناڅاپه د زرینې مخ ښکاره شو لکه ښکلې د سیند بته تکه سپینه. بېرته چسته راوله شوه زرینې. اردوان له حیرانتیا ګوته پر غاښ کړه. هغه څوک دی چې غوښته په اسمان خدای ورکړې وه په ځمکه را پرېوته. ملکې د تورې لاس ته یې لاس کې ټینګ کړ. یو پارتي سپور آس د دې خوا ته را هی کړ. ملکی په یو گزار نه اثر پرېوست. اردوان په مکرجنه خندا مسک شو. شاهی پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ. اوګزریات له څو پارتیانو سره ښکېږي. یو ناڅاپه یې زرینې ته ورپام شو. په جګړه جګړه یې ځان ورته نږدې کړ. یوه بله ډله راغله د پارتیانو. د تیش خوریو له سرداره ګرد راتاو شول. اوګزریات بیا په جنگ باندې اخته کړ. شاهی پیل را نږدې کېږي ملکې ته. د زرینې ساکي وینه په غورځنګ ده. ما ساګي ده سکه لور ته یې میریس ده. ملکه په ویره هیڅ نه ده خبر. مخامخ د اردوان پیل ته ولاړ. په ډېر خخم اشکانی پاچا ته جوړېږي. پیل نګر چاپیر تورزن دي د پارتیانو. نیزوالو کھڑی کھڑی خپل پاچا د ساکانو له تورزنو نه ساتي. اوګزریاس د لښکر منځ کې راجوړېږي. یو ناڅاپه کړی ماته شوه نشانه. څو سپاره پارتیان را پریوتل پر ځمکه. د پیل شاته پر سمن کک را ښکاره شو. سور په وینو له لوی پورس سره را هسک. اردوان لا په مکار خندا مسک دی. مخامخې پر زرین سترګې خخې. پیل روان دی. د پاچا په لاس کې توره. د زرین لاس کې هم توره ځلیږي. یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو. ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته. پیل رانګوخي. د پاچا ډولۍ کږه شوه. بل گزار د پیل پر بله پښه راغی. زنګون د ماتېدلو یې خرپا شو. پیل د غره په څېر راونه پر ځمکه. د پاچا ساتونکي لرې شول په ځغاست. اردوان ښکته پر ځمکه راسکور. سمن وشیشنې پر دوه پښو اهسک شو. ککې ګرز سره ترمیم اسمان لوړ کړ. وړاندې راغی. ملکی سره آرام شو. کت له آسه لږ ورکوب شو خپل جانان ته. یو ناڅاپه یې نری لانه لاس تاو کړ. زرینه یې چسته پورته کړه سمن ته. ملکی تر خپل جانانه لاس چاپېر کړ. سمن بیا هسک شو پر دوو پښو باندې. له میدانه د وتلو لار ګوري. لوړ بیرغ د اشکان وګزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا اردوان د سالار سترګو ته چیر شو له هیبت لرزه پر بدن راغله د پیش خولو سردار ودرید پاچا چې ژوندی راستللی راروان خو ناڅاپه اردوان تورې ته لاس کړ وګزریات چې سرسری په مټ ټپي کړ د پیش خولو سردار توره پرې راتاو کړه د لښکر تر پښو لاندې سر ورغښت هیاهو له دریمن لښکر ووت چې ساکان بیرغ پورته شو درېدنه اشکانیانو کې گزار تورې پر ځمکه جګړه ودرېده سرتیري په غوغا شول د ساکي صوبې خوښۍ ته په ها ها شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو